درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. سلګونو افغان پناهغوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتیدو د پروګرام د ځنډیدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه افغانان له خپل هیواده په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دي ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو مستحق وګڼل شي او هغه هیواد ته واستول شي. د مظاهرې یو ګډونوال یو شوار لیشت او چې پکې لیکل شوی وو: موږ د پی یو او پی دوه کیسونو لرونکو ستاسو متحدینو او همکارانو د دیموکراسۍ، بشری حقونو او د بیان د ازادۍ په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. موږ نن د ژوند په بدو ورځو کې ستاسو د ملاتړ او پیوستون غوښتنه کوو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتېدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ پر وړتیاو ډېر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یکشنبه په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډېر د خودخواهۍ او غرور احساس له ځانه وښود چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوی و چې گواکی کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایی متحدین مات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستو په مننې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي ترڅو پر ناروغانو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډېرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. تر دې مخکې WHO سباندې یو ونی مخکې په یو ټویټ کې ویلی و چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیایي سیستم ډېر تر فشار لاندې دی، خو د بس پنور کوونکو او د ملګرو ملتو په ملاتړ تر اوسه تاب راوړی دی. او په سویس کې د افغانستان د امانه صندوق یو غړی انور الحق احدی وایي د امریکا په مرکزي بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالرو آزادیدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې. شاغلی احدی بیگانه وخت آزادی رادیو ته ویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شو چې دغه پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېشتول شوې. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوري دی شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې شارلز دافیر او نوی ډیپلوماټان ګمارل دي. د چارو کتونکو په دې اړه وایي چې د ایران او طالبانو د اقدام څه معنا لري.
کنداری سکله پدی معنا نه ده چې گویا پدغه کارونو سره د دوی حکومت پر رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د ایتالیا په سواحلو کې د کډوالو د ډوبی شوی بیړۍ د مړو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې یو شمیر افغانانو چې د امریکا ویزې ته انتظار باسي اعتراض کړی.
نو هیله ده چې زمونږ د پی ټو او پی ون کیسونه چې کوم دي دا زر تر زره پروسس شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوې شارزدافیر او نوې ډیپلوماټان ګمارلې دي او دغه ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوي او ډیپلوماټانو ته سپارل شوي. خو د دې سفارت یو ډیپلومات پرون ازادي راډیو یو ته تایید کړ چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارزدافیر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسما وسپارل شوی او له خپل اړخه څوک د شارزدافیر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي و چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې. خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد رهگذار پرون د ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نویو ګمارنو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان واوسو. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولي دي. خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ړنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخې دي کې مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارزدافیر او نوي ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکوي او وایي د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفافې او په ایران کې میشتو افغانانو او ایراني وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تهران دغه اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپلو ملي منافعو د اوږدمهالو منافعو دپاره دې ته اړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کیدای شي د خلکو د خوښې مطابق نه وي یا کیدای شي د دوی د لنډمهالو ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږد مهال دپاره یا په سیمې کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي
دغه در فکولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د وسنی رژیم د طالبانو چې دغه داعش دی دا یو مشترک ټکی کېدل شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلې وي چې د سفارت دوی ته باور کړی. یعنی فکر کوم چې یو مشترکی ګټي یا محلي ګټي کېدل شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه د سفارت و دوی ته وسپاري.
څه فکر کوئ چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته چې تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي؟
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې د هغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی وو، کې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې گویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوئ چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت پر رسمیت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
دا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی سل فیصد رسمیت پیژندل نه دي. ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژورو د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه نونس میاشت کېږي دوی قدرت ته رسیدلي دي، د منطقي ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی هغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلي دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلي دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څه وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینې نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده، نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم ونیسي. نو زه فکر نه کوم چې د منطقي هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې. نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیې خپروي، نو زه فکر کوم له ډېر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یوه حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخته پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت بڼه نه لري.
د نړیوالو چارو له شنون کې شفیق همدم سره مرکه مو له آزادی رادیو واوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښت له څرنګوالي درس اخیستی؟ په دې اړه هم یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي. خو له بلې خوا د امریکا د پی یو او پی دوه کیس لرونکو افغانانو په اسلام آباد کې په یوه اعتراضي غونډه کې د امریکا له لوري د دوی د کیسونو د بهیر د ځنډېدو له امله نیوکه کړې. د دې غونډې تنظیمونکو له آزادي راډیو سره په خبرو کې ویلي یو نیم کال وروسته هم د پی یو او پی دوه پروګرامونو د کیسونو د مخته وړلو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
لسګونه افغانان چې د امریکا د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتي وای چې دوی له ډیر انتظار ستړي شوي او د امریکا حکومت په جرت جره دوی هغه هیواد ته ولیکتوي. دوی د یو شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې یو اعتراضي غونډه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل هغه کسان هېر نه کړي چې په سختو ورځو کې د دوی ترڅنګ په افغانستان کې ولاړ وو. د دې غونډې یو تنظیمونکي محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل.
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا
و نهاد د نانای غونډې هدف دا دی چې زموږ غږ امریکا متحده ایالات او یا یو سی آر پی مؤسسه واوري. له یو نیم کال وروسته هم زموږ د توپ کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او بې برخلیک یو. موږ د امریکا متحده ایالات څخه د دې اعتراضي غونډې په ترڅ کې غواړو چې په پاکستان کې د آر ایس سی دفتر پرانیستل شي څو زموږ دوسیې پر مخ بوزي.
د دې ترازې غونډې او شمېر ګډونوالو وویل په 300 کې تر اوسه له دوی سره مرکه هم نه ده شوې. د دوی په خبره په پاکستان کې د یادو کیسونو لرونکي د ویزو ته ختمېدو په ګډون له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي او ډېری افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې بندیان شوي هم دي. عبدالرؤف قاضي زاده یو له ګډونوالو څخه د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
داسې نور ډېر زیات مشکلات لرو، نو هیله ده چې زمونږ د پی ټو او پی ون کیسونه چې کوم دي دا زر تر زره پروسس شي او د دې پروسه مخته لاړه شي.
د غونډې یوه بله ګډونواله فرخنده عمری چې وایي یو نیم کال کېږي په پاکستان کې ده. دوی په پاکستان کې له خپلو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2 له افغانستان څخه د دې هیواد د وتلو تر پریکړې وروسته د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي یا د امریکا تر ملاتړ لاندې بنسټونو سره یې کار کوه د دویم لومړیتوب د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پی ټو اعلان کړ، چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره یې همکاري درلوده د دغه پروګرام له لارې په یاد هیواد کې د کډوالو په توګه میشت شي. په پاکستان کې د پی ون او پی ټو کیسونو لرونکو په خبره دوی د یو ایس آر ای پی بنسټ لخوا د رسمي ایمیل له لارې دریم هیواد ته بلل شوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښت له څرنګوالي درس اخیستی او له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې په اړه د څارنې تګلاره بدله شوې ده. جان سوبکو دا څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په تازه مرکه کې کړي دي چې جزئیات یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي اوکراین افغانستان نه دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو مرستو او پر هغو د څارنې په اړه د متحدو ایالتونو تګلاره بدله شوې. جان سوبکو چې څه باندې یوه لسیزه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د میلیاردونو ډالرو ضایع شوو پیسو د څرک معلومولو لپاره هڅې کړي، دغه څرګندونې له اوکراین سره د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پوځي او نورو مرستو په اړه پرون یکشنبه له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې کړي دي. جان سوبکو وویل موږ له افغانستان سره په ښکېلتیا کې ډېرې مهمې تېروتنې وکړې. د ښاغلي سوبکو په خبره د مرستو ناوړه پایله دا ده چې مرستې منحرفې کېږي او په داسې ډول اغلا کېږي چې خپل ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کوي. جان سوبکو له اوکراین سره د امریکا مرستو ته په اشاره وویل متحده ایالات له دې هېواد سره د وسلو او پیسو مرسته کوي چې کیف د روسیې په وړاندې جګړه وګټي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکې ادارې یا سیګار مشر وویل که له اوکراین سره پر مرستو سمه څارنه ونه شي نو به غلا شي یا به هم سیمه ییزو اولیګارشانو یا ځواکمنو او شتمنو چارواکو او سیمه ییزو سیاستوالو ته ولېږدول شي چې عادي اوکراینیان به د ضایع کېدو شاهد وي. جان سوبکو وویل نتیجه به یې دا وي چې د اوکراین حکومت به د یوه عادي اوکراینی چې په جبهه کې جنګیږي او له خپل سره تیر دی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا هغه څه و چې د ده په خبره موږ په افغانستان کې تجربه کړي. د جان سوبکو په خبره افغانان ولیدل چې ټولې دغه پیسې په څه ډول د فاسدو سیاستوالو یا د افغانستان په بڼه رامنځته شو اولیګارشانو یا ځواکمنو چارواکو لخوا حیف و مایل شوې. سوبکو زیاته کړه کله چې طالبان د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي وو یوه سرتیری یا د پولیسو افسر یا د حکومت یو عادي کارکوونکی وویل چې ولې باید د دغسې یوه حکومت لپاره چې هر څه غلا کوي ځان ووژنې او موږ متحده ایالات هم د بسپنه ورکوونکي په توګه د فاسدو ځواکمنو چارواکو او سیاستوالو د ملاتړو په توګه پیژندل شوی وو. که څه هم سوبکو وړاندوینه ونه کړه چې اوکراین به دوهم افغانستان شي ځکه دواړه هېوادونه له کلتوري د بنسټیزو تاسیساتو مدني جوړښت او حکومتولۍ له پلوه خورا توپیر سره لري. د اوکراین جګړه د یوه ځواکمن دښمن په وړاندې دفاعي جګړه ده، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړې کورنۍ اړخ درلود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وایي دا د حیرانتیا خبره نه وه چې افغانستان څرنګه د طالبانو لاسته ولوېد، ځکه ټولې نښې لیدل کېدې چې دا کار به وشي. جان سوپکو د امریکا پر یو شمېر ادارو د انتقاد په توګه وویل چې ډېرو ادارو ورسره معلومات نه شریکول او زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت د ړنګېدو تر وخته یې راپورونه خپرول او د بېلګې په توګه د دې یادونه وکړه چې ډېر ځلې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې څه ډول وسلې ورکړي او هغوی څه ډول وسلې په لاس کې لري معلومات ورکړي، خو هغوی له دې کاره ډډه کړې وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په تېره لړم میاشت کې په یو راپور کې د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو شپږ مهم لاملونه په ګوته کړي او ویلي وو چې متحدو ایالتونو د 145 میلیارد ډالرو په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته ډیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شمول او مسؤول حکومت جوړ کړي چې د دغو پیسو ډېره 3.2 میلیارد په حکومتدارۍ او اقتصادي پیاوړتیا مصرف کړي، خو نتیجه دا شوه چې د 2021 کال د اګست په 15مه دغه حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. افغانستان نن له یوه داسې بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنتو ستار په یو مقاله کې لیکلي پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کې سره اخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماته شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سقوط بهیر ګړندی کړي. د راپورونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبه تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونو کې د اویا زره ښځینه محصلینو په ګډون شاوخوا 200,000 محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیاتې ښځینه محصلینې لري بند شي. کولمبیا ورځپاڼې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت د جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني زر ځلاند لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلاند لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سر بیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریانې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي خو د خاوند او ټولنې بد چلند ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي د طالبانو په بیا واکمنېدو افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند د ګوښه شوي او اوس د هغوی دا له سختیو ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا د خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ایښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوي چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې څلورو لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي چې په کندوز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د آمو سیند د غاړو د ټینګولو یا تحکیماتو د پروژې کار پیل شوی دی. د چارواکو په وینا د تحکیماتو دا پروژه به له لنډ مهاله او اوږد مهاله پلان سره سم ترسره شي. د موضوع جزئیات واورئ.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو کار پیل شوی دی. د اوبو او برښنا وزارت د چارواکو د خبرو له مخې چې په کندوز، تخار، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د آمو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژه پیل شوې ده. د نوموړي وزارت د اوبو لګونې مرستیال مجیب الرحمن عمر اخونزاده وویل پر دې پروژې 2 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت له بودیجې ورکول کېږي.
دوه قسمه پلان لرو، یو عاجلتن کوم سیمې تهدید لاندې دي باید هغه تهدید څخه وژغورل شي. د غو دپاره موږ تقریبا 2 میلیارد افغانۍ بودیجه په نظر کې نیولې ده، او بل اوږدمهاله پلان دی چې هغه په تقریبا 6 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوي دي. که څومره تخریبات شوي چې هغه 100 کیلومتره وي، نو موږ په نظر کې لرو چې هغه تحکیم کاري وشي.
په کندوز کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د امو سیند په څنډو کې د کرنیز ځمکو باغونو او کورونو د ویجاړېدو د مخنیوي په هدف پیل شوې ده.
تو کندوز په ولایت کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرخان بندر مدین مرزنګي سیمه ده، قلم گذر سیمه ده، اسکی ساحه ده، قلبات سیمه ده، او د قلعزال ولسوالۍ ده چې دا په پلان کې لرو چې هغه سي په لیرې نقطې چې دلته تهدید لاندې دي نو اولیت هغې ساحو ته ورکول کېږي او دا مراقبت به دوامدار شکل سره تطبیقېږي.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ځایي اوسیدونکي هم د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو پروژې پیلېدو څخه هرکلی کوي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم قلندری راته وویل د دې پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه، باغونه او کورونه د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
په زرګونه جریبه به اوس دپه وکړي د دریای امو مخ به بند کړي، نو خوشحاله یو چې الحمدلله دوی خپله پدیده سره راغله او زموږ دغه ضرورتونه یې راته خپل پدا کړه او ظاهر کړه وه د فلحال ترکار لاندې شروع باندې روانه.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو وسیدونکی حیات الله هم ورته خبره کوي.
امو سیند سیو تخریبات ډیرو پروژې شروع سوي دي په همدغه سیند باندې، او د یو طرف د سیند درګه د جوړېدو حالت کې ده. موږ د دولت نه ډیر زیات خوشحاله یاستو، تقاضا لرو چې نور هم داسې پروژې کلو کې دلته شروع سي.
د تخار د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی عینالدین وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د امو سیند خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. عینالدین تمه لري چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره د امو سیند د تخریباتو مخه ونیول شي.
زموږ زراعتي ځمکې کورونه د اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ غواړو چې دا جوړ شي، زرته زره چېرته دا جوړ شي، ازمکن زموږ زراعت ته آمده کېږي، کورونه هم له خطر نه خلاصېږي. بس دا ډېر زیات مهمه پروژه ده.
د امو سیند سرچینې د بدخشان پامیر غرونو څخه پیلېږي او د هیواد له مهمو سیندونو دی چې افغانستان له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه رابېلوي. له دې وړاندې سیمیزو چارواکو او ځایي اوسیدونکو ویلي وو چې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان خپلې خواته د امو سیند په غاړو کې د تحکیماتو پروژې تطبیق کړي، او له امله افغانستان خواته د امو سیند د اوبو فشار زیات شوی او د سیند په څنډو کې میشتو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبب په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنکړي چې تورې شیشې وکاروي. له بلې خوا د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په کندوز، تخار، بلخ، جوزجان ولایتونو کې د امو سیند د غاړو د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه مو راپور درلود او اوس هم ستاسو اوریدونکو پیغامونه اورو چې ازادي راډیو ته مو راستولي دي.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالي د فعلن د ننګرهار د حتم ناحیه د قریش آباد کلي اوسیدونکی یم. موږ سره د موسسې کومک نه کوي، 2 کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلي نورستان مینه دغه ځینو کې خلکو سره کومک نه کېږي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوري نه پیدا کېږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسیم، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي او هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کېږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شتې وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.